السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 500 کانټینره تازه میوه خراب شوي او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له برقې یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کې کم شوي. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو خزو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي. په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې خزې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. د وزارت پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولای شي په آنلاین بڼه نوبت وخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوی دغه هوکړه څو شیبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بل تصویب وروسته د ولسمشر ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقې یا چادري اغوستل اجباري شوي دي.
دا ډیره بد اواز ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدینو لارو باندې خو فکر کړ
کمره به معروف با طالب های استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تم میکنه سر مترونه رم میتراشه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له امله د دوړو هیوادونو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتي دي.
دا ډیره بد اواز ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدینو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او همدغه مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو.
د حواله سړیدو سره یو شمیر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بیو د لوړېدو شکایت کوي.
کارونه نسته، ژمی راغله، هوا سړه شو، پیسې نسته چې لرګي واخلو، سبا یې دوکان ته راځو په ماښامه پورې سي دوه ساعتونه مزه.
نور رپورټونه او مطالب به هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دوړو لورو سوداګر سخت اندېخمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې یوشمیر پاکستانی رسنیو د دغه هواد د چارواکو قول ویلی دی چې د لارې د تړل کېدو په لومړی او څلور وشتو ورځو کې د دوړو لورو سوداګرو ته 200 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د 13 اکتوبر په 11 د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخه په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ډیورن کرخه په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندیدو لامل سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوختي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لک تر لګه 100 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د دې خونی رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغلارو د بندیدلو لامل شاوخوا 1500 کانټینر تازه میوه خراب شوی او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لک تر لګه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځنی ډول په هر کانټینر تر 100 ډالر لګښت راځي. نو مولوی ویل کته هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لار ده.
دا ډیره بده وزاده دوی تم تاوان ده مونږ تم تاوان ده او مونږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړي دا اوس هم زمونږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزی اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادرو، مګر په هغه اندازه چې مونږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کوو هغه شانتینی یو څو وخت به ونیشي، اما بدیل لارې شته، په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیل لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسولین وایي د لارو بندېدو د غراز د موټر چلونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې کشمیر پاکستانی رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ او سري رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستانی ورسپانې په یو راپور کې ویلي د غراز لمنځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زرا کړ ورکړه بند شوی چې لامل هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلی چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لورو یو شمیر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجی محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لاملې افغان سوداګر، بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اړوي.
80% خساره افغانستان است به خاطر از
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دي. همدا اوس مو کانګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانون نه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو، زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلته غمونږ بیرته تا وکړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې دی، خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسیدلې. ذاتی زمونږ خپل 50 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګري زلاري د 13 اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې وې چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرخې په اوږدو کې په پاکستاني پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوي هم وکړي. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د رامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته لکرخې بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو طالبانو سره یې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلیو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو نجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې برقع یا چادري اغوستل اجباري شوي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراتبي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له برقې پرته ولاړې نشي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي. خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د برقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کمره به معروف و طالب استاد باشم چه بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربونه رم میتراشه.
ده هرات ولایت و سیدون که 15 کلنه میرمنده چه ویل تیری وی اونه پا زنگره توگا دو ورز و راهی سه خدزی او انجونه ده برقی یا چادری جبری که دو سرمختی. ده میرمند چه ده موضوع ده حساسیت لاملای نغوختل راپور که نوم خبور سی ازادی راژیو تای وویل.
ده خود ممی امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر هر چود پایینا کمره به معروف.
زنن خپل لارم یا برقمی پا 1200 افغانی واخیسته. زکه ایران تروانه ایم او مرز که ده امره بالمعروف کسان ولاره چی برقه و نلره نخکته کبیدی او دا موتر چلون کی سر هم خریی. رختون تا ریستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریگ دی. بیرون دکاندار، خلق و خونزه و او طول زیونو کی ویلی چی خزی لبرقی پرات مبریگ دی. ده حالت مک خزو تا دیر سخت دی. دستی یو چچی یو انسان کلا نوی آغوستی او اوست پده حالاتو کی لمرکم بدتر دی.
پده ولایت کی وینجلی چی دی هم نغوختل راپور کی نمخبور سی ازادی راژیو تیو ویل چی ده طالبانو ده پریکلی ده سخت و ننگوانو سرمخ کردی.
بایی مدت چند روز کمیشه اینا زیاد همی فشار میارم سر زنا که باید شما بغره بکشین.
دوی بر خزو دیر فشار راوستی چه برقی واغنده. حتی داده هرات بازار که چه خزی خرید تزی دوی ولار دی خزو توایی چه زش همداوست برقه واخلا او واغنده. زما مور چه هجابی هم کری و ارتوائیلی چه یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه. دا زمونگ لپاره دیر سخته شوه.
د هرات ولایت یوه 53 کلنه اوسیدونکو ښځه بیا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو له پریکړې وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره یې حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتاک اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادعا کوي چې دا او یو شمېر نورې ښځې حتی له دې امله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي.
شش روز همه قدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش پاخانه استاده هم نکسر میمانن که داخل شو بیدونه.
دا پینزش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشارو نروستی. طالبان دا رختون مخی توالاروی چه لبرقی پرتا نتسوک پریدی چه راووزی او نرختون تا ننوزی. حتی دا رختون پرسونل تیویری چه کورنه و تا موسنگ وی چه برقی در تراوری بیا تاسی ووزی. څو خزیه چې مخ ته ودرېږي یو هلکیږي یا ورته تاوتریخجنې خبرې کوي نو پر ښځو ډېر تاوتریخوالی کوي. زه خپله پیادهروۍ ته تللی وم سره له دې چې بشپړ حجاب مې کړی و. ما ته یې ویل بل ځل دې له برقې پرته ونه وینو. ویل یې چې
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونه او ادعا پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سیف الاسلام خیبر د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په واستولي غږیز پیغام کې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. د یادونې ده چې د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF هم د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپل اکسپانه لیکلی چې د نومبر له 15 نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. MSF د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلی چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په ولسمه پیو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې د په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان دننه او بهر له خبرګونونو سره مال دی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
راباشو د خځو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخواني خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپل کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو ویسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کار یې بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم.
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورا کرو. مکتولی د خپل کورنۍ او سرپرستانی وو. داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم ته روختونه نشو بیولای. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه سارنواله هم ورته وضعیت بیانوي. ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم
روز بلی تموم محدودیتونه دیری که من دیوی ترن والی پا توگت طالبانو پردک پلدن در لحظ آور کرد. پل هم کارن می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره ده هیواد پری خودو در شول زی وازی ده و قشن خبره کو مگر دل در طول خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی. چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه موکړه راپور کې د مرکز شوی مېرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ژلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپل د بی عدالتۍ قربان شوی دی. د بشري حقوقو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړي ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانیږدې کېدو سره د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د سږنې ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل د اتمنهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیزي کورنۍ مشري ورلغاړي د وای د اقتصادي ستونزو لامل تر اوسه د جمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. هغه د دوشنبه پورز د نومبر لسم ازادي راډیو ته ویل چې لوی خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خو د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته چې مې راغله او ساده شو پیسې نشته چې لږی واخلو. سبا دکان ته راځو پر مخامه پورې 200 نه ګټو او یو فروال لري تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات دي. مشکلات نه ډېر دي او عوام د دنیا ورسره نورم سړکېږي ویران پاتې چې مسنه لا ورهنيږي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سکل په جمی کې د لرګیو او سکرو د خېستلو توان نه لري.
مثال شو بلو د خروار 12000 شوه چون ما د غریب هستیم. توان ما نوې جس از زغال او از قیاس بلند افته. توان خریدان نه دریم. توجه دولت ما نه دره که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک مایوب هستم، کار کردن نمیتونم. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدونکو وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمی لپاره سکاره او لرګي و پیری خود سونتو کو د بایو د لوړیدلو لامل نشي کولای. د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د لرګیو یو شمېر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بای لوړې شوې دي. په کابل خار کې د لرګیو یو پلورونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو به بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړی یو ټن په 2000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټیکې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي. که دولت د کونړ لرګو ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بی وزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفی اغیز کړی دی.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې، ځکه په خبره اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12,000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړۍ لرګي او د یو خروار بیه د 10,000 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړۍ لرګي او د یو ټن بیه د 8,000 افغانیو ترمنځ وه، خو تېر کال بیا ان 14,000 افغانیو ته ورسېدي، ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي توکي او له زړو ټایرونو څخه هغه چې ډېر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام UNDP تازه ویلي لا 30% ډېر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال ګواښي. دغه پروګرام په یکشنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د جمی د راتک سره د سړو پاکله یو بل ریپورت هم لرو. له پاکستان افغانستان ته یو شمیر سانه کلل شوی کډوال وای د جمی پر رانګ د کېدو سره لا هم دوی د ستنیدونکو په لړ مهاله کمپونه کې ترخیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وای د یخنی له عملی ماشومان ناروغان شوی او د غشان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي. یو شمیر دوی وای کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان افغانستان ته ستنه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ژمی را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستنه کړل شوی یو شمیر کډوال وای لدی عمل جدي ستونزو سره مخ او اندیښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا محل استنیدونکو ته په جوړی شوې ولن محلو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لن محل کم کې میشت محمد علي چې په خبره د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست او نګدي 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي. نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستنه شوی کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زه خدا غدار وره چې هیڅ شی هم نشته، د وسه کومې راشن روپۍ چې خلکو خوړل اوس دمه دا کارونه نشته ده او غربت زیات ده او راشن پیسې به هیڅ شی هم نه ورکړي ماجرو ته، ټول ماجرون هم دغه بدل ده. بس ټلیفون نو کې پرمې ورمې وله کې نور چې نه ستر نه چې ور کوي چمانه نوران لیاوا مسله چې کوم راوخ چې دې ته به څه چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسي.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړه په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون زیکړیږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمع د یخنیا او د دې د پیسو سہولت مونږ نه لرو. سار کې ما شومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته، مونږ بيخي تنګي ډیر زیات تنګي ژوند کې.
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو اداوی هم کړی، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوی. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو
نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نږدې 1,50,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي، په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیې ایستل شوي. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو 3 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترینګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي وو چې د 3 اکتوبر ل 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ل 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې ل 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2025 کال لپاره د اپریل تر لومړۍ نیټې ل 10,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دا هم ویلي، خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه برخې کړي چې ورته اړتیا لري.